د ماښام شپږ بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سیشن به خپور سوی، د بودیجې کموالي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر 50% زیات سی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 1500 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمېر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې دوه کرکټ ملي ټیم د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22، 24 او 26 نیټه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې یو ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کېږي. افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستانه د دریو 20 اوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. د ایران نیمه دولتي اژانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کېږي چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات سوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اژانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د ازمایښت په پړاوونو کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانې سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 140 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اژانس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړي دي. انسیا خبري اژانس هم راپور ورکړی هغه 4 کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر 3 ساعته مزل وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډاډه وکړه. د شوزو د فوټبال نړیوال جام د کوارتر فاینل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقې به د جمعې په ورځ چې د اګست میاشتې 12 نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 20 پیل سوی د 2 ټیمونه برخه لري ټاکل سوی پیلو به د اګست میاشتې پر 20 وسی. خبرونه مو د شپږو بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. نن چهار شنبه ده، د زمری اسد 13 د اگست میاشتې 9. سیګار وایي د مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا له 2 کلونو له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. له یو شنونکي سره هم پر دې موضوع خبرې سوي.
تراګریزو فعالیتونو د دې نه لګیدو په افغانستان کې د شخصي، سیاسي، مذهبي او ګوندیزو عقدو په نسړولو د نه مصرفېدو له امله د دې پیسو هیڅ ډول ضمانت نشته.
د ملګرو ملتونو یوې ادارې افغانستان کې د شدید نسناستې د پیښو زیاتېدو خبر ورکړی. په بل راپور کې یونیسف د ګرمۍ له کبله ماشومانو ته د ورپیښو خطرونو په باب اندیښنه څرګنده کړې. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان د هرمز له تنګي له تیرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته ورغلی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو درو پورونو برخه ته. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي داسې مهال چې له افغانانو سره د مرستو په برخه کې طالبان لاسوهنه کوي، خو بیا هم متحده ایالاتونو تیر نږدې 2 کلونو کې افغانستان سره 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې دا هم لیکلي چې دغه کومکونه د مرستندویو ادارو له لارې ویشل شوي، خو له دوی یو شمېر ادارو ویلي چې طالبان یې کارونو کې لاسوهنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې اداره یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې دوو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره نږدې 2.5 میلیارد ډالر کومک کړی دی. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل شپیتم راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي، طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او تر خوا یې په ډیرو برخو کې سرغړونې کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د 2 چارواکو له قوله لیکل شوي طالبانو د مرستندویه ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملاً د دوی کارونه تر اغیز لاندې راوستي دي. په سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ هغې څېړنې ته هم اشاره شوې چې پر بنسټ یې طالبان بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو کومکونو ته د عاید د یوې سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر سرچینو مرستندویه ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوي چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوې چې اړمانو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بیلابیلو سیمو یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته خپلو ثبت کړیو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکي د مرستندویه ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي ته دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان بانک له مدیریتي ضعف سره مخ دی. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه وویل
بنان د قسمت مبارزه با پولشویی و د قسمت
د پیسو منځلو په مرکزی بانک د مسلکي کادرونو د شتون په برخه کې ستونزې نه لرو او د تل په څیر خپلو چارو ته دوام ورکوي.
کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میده.
خغلی سداد داسې مهال دا ادعا کوي چې همدا اوس د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک درې مهم کارکوونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوم لړ کې ځای لري. د ویلو ده چې کانګرس ته د سیګار په شپیتم راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ، د کوکنارو کښت او تر خوا د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.
عمردل چې د سیګار ادارې په راپور کې راغلي چې د بشین مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 2 کلونو کې له افغانانو سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرسته کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیګار د دغو ادعاو او اندېښنو په اړه چې ګوندې طالبان د بشري مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي د چارو له کتونکي کبیر حقمل سره مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د 100 میلیارډونو ډالرو مرستو افغان په کافی اندازه برخمن سوي.
طالبانو ته کافی پیسې ورکړل سوي. د طالبانو لپاره په کافی شکل سره لابیګریانی په نړیواله کچه باندې وسولې او طالبان په غړول سره چې پیشبینی کېدل د اقتصادي سقوط څخه ژغورل سول. ګټه د افغانستان خلکو ته د اقتصادي سقوط نه د ژغورل کېدو دا و چې ولس په تدریجي حالت کې متاسفانه په د غټ تباہی پر لور روان د خو اجالتن یو سم مسونیت را منځ سو بانکونو سقوط وکړه او د خلکو شتمنۍ سنا صاحب سولې. اما په دې منځ کې په شدید ډول سره د دې مرستو او د دې پیسو پر استعمال په ترهګریزو فعالیتونو کې د نه لګیدو په افغانستان کې د شخصي سیاسي مذهبي او ګوندیزو عقدو په نسړولو دنه مصرفیدولو عمل د دې پیسو هیڅ ډول ضمانت نشه او حتی امریکا هم په دې باور ده چې د دې پیسو مصرف په هغه ډول سره چې د امریکا مالی ورکونکو ته او یا هم پارلمان ته یا سنا ته د دې ویل کیږي په هغه ډول سره هیڅ ضمانت دې نشته چې طالبان به د دې پیسو په سپمولو کې څومره ملي ګټې په پام کې نیسي، څومره به د ولس په ګټې په پام کې نیسي او څومره به شفافیت لري.
په داسې یو حالت کې چې یو موسسه او یو مرسته رسونکي سازمان د خپل د کارکونکو د ټاکلو اختیار ونه لري، نو په داسې یو حالت کې څنګه کولای شي د مرسته رسونې په چارو کې د حاکم نظام د مداخله مخه ونیسي؟
طالبان په ټوله کې لاول ورځ نه چې دوی ظهور کړی دا د خزل زده کړ سره، د خزل کار سره، او د خزل آزادۍ سره دوی ستونزې لري. اما بس دا نه ده بيخي کې چیرې 100% کارمندان د مؤسسات او هم د مؤسسات په خواخته اینسي مطلق آزادۍ د فعالیت ورکړل سي. طالبان داسې څوک نه دي چې د چا په چارو کې د مداخله و نه کی. یو فرد د ټولنې چې د طالبانو ټولو اصولو تجمن نه وي، طالبانو ته جزیه ور نه کی، طالبانو ته سهم ور نه کی، پیغه ډول سره چې طالبان غواړي پیغه ډول سره فعالیتونه کی، هغه په افغانستان کې فعالیت نه سي کوي. نو د طالب په وجود کې د داسې یو کې د عادلانه مرستو ویش، د منصفانه مرستو ویش او د شفافیت تضمین هسې یو خوب او خیال کېدلی سي.
د طالبانو حکومت او ځینې هیوادونه په افغانستان کې د تورم د کنټرول او د غراز د افغانۍ د ثبات ساتلو یو علت د بانکونو فعالیت دوام خي، خو سیګار په دې اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د افغانستان بانکي غیر مسلکي کسان ټاکلي او وخت نا وخت په دې بانکي سیستم او پولي مسایلو کې مداخله کوي. که دا حالت دوام وکړي نو د افغانۍ ثبات او په افغانستان کې د بانکداري سیستم څونه له خطر سره مخ دي ساسو نظر؟
د طالبانو لراتله اکثر یو غټ ملي فاجعه چې رامنځته شوه هغه په افغانستان له افغانستان د متخصصینو او د پڅپو نسل د فرار موضوع و. د ټولو سکتورونو تر څنګ بانکي سیستم هم په همدغې ډول سره ډېر سخت زیانمن شو. هغه کسان چې حداقل زور سره په بانک کې رابطه لرم، هغوی په ملي بانک او د افغانستان په پولي سیستم کې د فاجعې شاهدي ورکوي. غیر مسلکي بې سواد ملایان راغلي د افغانستان په مالي سیستم باندې حاکمان دي. دوی په هیڅ ډول سره د افغانستان د سرمایې او د افغانستان د پانګې دفاع نه سي کولی. هغه څه چې نن د افغانستان د اقتصاد په نامه باندې چلیږي همدغه د بهرنیو پیسو موضوع ده، د موسسات موضوع ده چې په یو ډول نه یو ډول سره دا سیستم کې پیسې انجکټ کوي او تزریقوي پیسې سیستم ته او په افغانستان کې یو ډول معاملات روان دي.
د چارو کتونکو کبیر حق مل وو.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ سواد پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې پاکستان تور لګولی وي چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د موجودیت او په پاکستان کې د نامنې په وروستۍ پیښو کې د افغانانو د خپلتیا په اړه د پاکستانی چارواکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. نوموړي په دې اړه د طالبانو د حکومت په رسمي اعلامیه کې چې د مجاهد په ټویټر باندې خبره شوې ویلي، پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان حکومت یو ځل بیا خپل اصولي دریځ تکراروي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر خلاف وکاروي. خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغانستان د سیمې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. جنرال منیر ادعا وکړه چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې افغانان ښکیل دي. ویل چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکیلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. له د مخ کې شمیر نورو پاکستانی چارواکو هم ورته څرګندونې کړې. خو د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا شوې چې د دوی امنیتي ځواکونو تیر کال د داعش ډلې اتلس پاکستانی غړي چې په افغانستان کې چاودنې او بریدونه کول وژلي او لسګونه نور یې ژوندې نیولي. په اعلامیه کې راغلي ټول اسناد او شواهد له موږ سره شته، د دې پر ځای چې موږ پاکستانی لوري ته د پړې ګوتونې سو خپل امنیتي تدابیر موټینګ کړي دي. په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه شوې. په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنې د پیښو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د موجودیت او ښکاره فعالیت په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاګانې زیاتې شوې. افغان امنیتي او سیاسي شنونکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د امنیتی چارپو اسد الله ندیم وای:
اما به طور قطع حکومت طالبان
په قطعی صورت د نشو ویل کېدای چې افغان طالبان د پاکستانی طالبان په پاکستان کې بریدونه ته وهڅوي، ځکه افغان طالبان په هیږي چې دا مسله خطر پیښول شي، ځکه همیشه افغان حکومتونو ته د پاکستان له خاورې سر در جوړ شوی او طالبان دا درکوي.
مسله بسیار جدي سي، طالبان یې درک میکنن.
دی وای په پاکستان کې نامنې کورنۍ ریخي لري، ځکه د خبره دغه هیواد تل مذهبي افراطیت نه په خپل بهرني سیاست کې استفاده کوي. کړي. د سیاسي چارو پو سمی یوسف زی به وای
بهتر ادا ده چې دوی ډیپلوماسۍ لاله د پټي ډیپلوماسۍ لاله دغه مسائل حل کړي او که حل نشي نو د دې امکانات شته چې دا مشکلات زیات شي. نو په لاله فکر کوم چې افغانان خپل داسې قوت نه ده داسې حکومت نه ده چې هغه دا غوره وګڼي چې نور هیوادونو ته د حکومتي پالیسۍ لمخې بریدګر ورولېږي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې وکمنې دور اوروسته په غونډي پاکستان کې د ناملې پیخي زیاتې شوې چې تر ډېره یې مسولیت پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی مني. نګدې لاس ورځ وړاندې د پاکستان په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د ګوند په یو غونډه کې انتحاري حمله دریش پیته تنه وجل او لزګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسولیت داعش وسلوالو منلو. لدی وړاندې په 13 مئی میاشت کې بیا د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستان د پاوس په یو مرکز د وسلوالو په حمله کې نه امنیتی منسوبین وژل شوی وو.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانې مشر د هرمز له تنګي له تیریدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی جنرال مایکل ایریک کوریلا د اسد له 15 متر ولسمې پورې په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې دا سفر کړی. هغه بیا په متحده عرب اماراتو کې تم سوی او هلته د دغه هیواد د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی دي. سپی ولستان اگزای او نور تفصیل.
امریکا په دې وروستیو کې زرګونه پوځیان په منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړی دي. تر دې تحرکات وروسته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې سنتیکام مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له هرمز تنګي چې ایران ته ډیر نږدې دی تیر شوی دی. ایراني سمندري ځواکونه څو واره په دې سیمه کې نورو تیریدونکو بیړیو ته تهدیدونه کړي او کله کله یې بیړۍ درولي او عملي بندیانې کړي دي. امریکا په دروستیو کې پریکړه کړې چې په دې سیمه کې د بیړیو د خوندې تګ راتګ او د ایران د ګواښونو د دفع کولو لپاره پوځي جنگي بیړۍ سیمې ته ولیږي او هم د F-14 او F-15 پوځي جټ الوتکو مانورونه ترسره کړي. جنرال کوریلا د متحده عرب اماراتو د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د باثباته ماهیت او د منځني ختیځ په سیمه کې ګواښونو ته د پاملرنې د اړتیا په اړه خبرې کړي. جنرال مایکل ایریک کوریلا بیا وروسته بحرین ته تللی او هلته یې د بحرین له پاچا سره په کتنه کې د امریکا او بحرین ترمنځ د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی چې تاریخ د بحرین خپلواکۍ ته ورګرځي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د منځني ختیځ د پیچلي امنیتي حالت په باب هم خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او پیاوړتیا په دې سیمه کې د شته ننګونو د لمنځه وړلو لپاره اساسي حل بللی دی. جنرال کوریلا د خپل وروستیو سفرونو په اړه ویلي منځني ختیځ ته دغه سفرونو ماته له خپلو شریکانو او هم په دې سیمه کې د جګړې لپاره د امریکا او د هغې د متحدینو د چمتووالي په اړه لا زیات معلومات راکړل. هغه زیاته کړې زه یو ځل بیا په سنډیکام کې د امریکایي ځواکونو د لوړې کچې چمتووالي او مهارتونو او وړتیاو څخه متاثره شوی یم. زموږ د ځواکونو او همکارانو ژمنتیا د منځني ختیځ د امنیت لپاره کلیدي ده. جنرال کوریلا په بحرین کې د امریکا د 15 سمندري اډې څخه په لیدنه کې د سیمې د سمندري امنیتي وضعیت په اړه خبري کړې. نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د سمندري ځواکونو ائتلاف د غړو هیوادونو له سفیرانو او د دفاعي ځواکونو له استازو سره کتلی. دا اتحاد چې د 18 هیوادونو غړیتوب لري د نړۍ تر ټولو لوی سمندري اتحاد ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال 4000 افغان بندیان له پاکستان او ایران څخه خوشی سوي او افغانستان ته ستانه کړی سوي. خو په نورو هیوادونو کې افغان کډوال وایي چې ډول ډول ستونزې لري.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 4000 افغان بندیان راخوشي او افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. دا خبرې د طالبانو کومه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلا خروټی د زمری په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږي او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همدارس د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روان دي.
نو موري دغه شان ویلې چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړی چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړی شوی افغانستان ته انتقال شوی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تیر کال 925 زره 509 اتیا کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستن شوې دي، خو په خبره له هم 1 میلیون افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نو موري دا ونویل چې دا کډوال په خپل خواخ ستن شوې کې د کوربه هیوادونو لخوا په زور ستن کړل شوې دي. په دې ورسته کې دا راپورونه خبر شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغه چې دوی په خبره دي استوګنی قانوني اسناد نه لري په زور خپل خاورو وېستلی. پر افغانستان طالبانو لوکمنې دوه ورسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران له لارې ترکیې او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځانو پسی دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کې دوه لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یو افغان کډواله میرمن چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځله د دې نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې تاړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړم پاکستان ته. زه 1000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د دوه میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکړه او ما سره دا کرایه نشته چې زما ورکوم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه م نه ده چې زه ونه جاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه جاړم. چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستانه شوی ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خو روانی اکم بیشتر بود. در جامعه ترکیه موجر اک شرایط بد زندگی داشته میشم.
پا ترکیه که زمال پار روانی ستونزی دیری وی دیر بد حالت می تیر کرد. سر لده چه اسناد هم ولری پولیس دی یواش با دوش بی بندی کوی، انسانی ارزخ دیده بخولان دی کوی. مجبور شم راغلم، ما ویل چه وماری و چه روڑی هم ولرو کافی ده، خو از دلتا هم جوان نکیگی، زکا کار اصلا نشتا.
دیدی افغانان و ستونزی مدی طالبان حکومت دی کدوالو او بیر تراستاری دون کچارو دی وزارت لوایند عبدالمطلب حقانی سره شریکی کړي، خو د دې راپورټر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې دوی له 3 میلیونو زیاتو راستنو شویو او کورنۍ او بیزای شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا په ځینو هیوادونو کې تودې هوا ماشومانو ته خطر پیښ کړی. دا هم راپور
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبی اسیا په هیوادونو کې 4.6 میلیون ماشومان چې شپږ او یاسلنه کیږي د کال درې اتیا ورځې د تودوخې له 15 درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دا شمیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2.3% ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلي چې په جنوبی آسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخې د شدت د بیا تکرار امکان شته او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سختې ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي جلیل وایي د سږني کال سختې ګرمۍ وراره ناروغه کړې ده. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
په کابل کې برېښنا ډېره کمه ده، لیوې خو خلک اقتصادي توان نه لري خپلو ماشومانو ته په سمه توګه خواړه نشي برابرولی. دا مهال ډېر خلک بیکاره دي، دا یوه جدي اندېښنه ده. د بېلګې په توګه زما له تجربې، زما د ورور ماشوم چې 8 میاشتې عمر لري په دې ورځو کې تبه وه. کله چې موږ ډاکټر ته لاړو هغه وویل چې دا د هوا د تودوخې له امله رامنځته شوې.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي او د دریو ماشومانو پلار عزیز احمد وای په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په خونځیو کې د اسانتیاو د نشټوالي لامل سخت ګرمي زغمي.
شدت ګرمي اوازه
سکل د تودوخه درجه ډیره ده. زه نه پوهیږم چې ولې خونځي رخصت نشول. زه دوه ماشومان لرم چې خونځي ته ځي. دا سورځ هم راغلی چې هوا ډیره ګرمه وه. د ګرمۍ لامل مې خونځي ته ونه لیکل. پرته لدی چې رخصت شي وي
بدون کې رخصت بشه.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یادستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د نوزیږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځې تر یو کال 2 کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کېږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅیږي او ماپښین لږ وروسته پورته کیږي، او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي. د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې باید لاړتیا پرته بهر ونه وزي، او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي، د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي، د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت امرشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیاته کړ چې خلک باید ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلونونو لامل د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمیر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د خونځیو پر نو رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه، او دوی ویلي چې د ګرمۍ لامل ملې ماشومان په یو شمیر ناروغیو اخته کیږي.
بیا هم یونیسف وایي چې د روان میلادي کال د مارچ له میاشتې راهیسې افغانستان کې د نس ناستې شدیدې پیښې زیاتې سوې دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په دغه هیواد کې شدید نس ناستې تر نیمایي ډېر هغه ماشومان اغېزمن کړي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي. دا هم په دې باب تفصیل.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو په اړه یو بیا خپل اندېښنه شریکه کړې ده. د دغه ادارې د افغانستان څانګې د سه شنبې په ورځ د یو ټویټ له لارې ویلي چې د ماشومانو لپاره شدید اسهال کولی شي دوی ته چټک ډیهایډریشن، خوارځواکي پیدا او ان ژوند یې ورته وګواښي. دغه ادارې همداراز ویلي په افغانستان کې د شدید اسهال ناروغۍ د روان میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې زیاته شوې ده. یونیسف په وینا اوس مهال په افغانستان کې د شدید اسهال پیښې شتون لري او لنیمایي ډېرې د 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دي. یونیسف داسې مهال دا اندېښنه څرګندوي چې یو شمېر افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو له بد روغتیايي حالت نه شکایت کوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکې زینت ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
هوا ډېره ګرمه ده، نور د خپل د دوه ماشومان دي، یو کلن دی او شپږ کلن. هر ورځ مریضې سلات نور ډاکټر ته وړم، ډاکټر دا اور کی هغه خلاص نی بیا هم دیزی ولکه دومره وسه توانی کی زه وګوی ته ورسیږم.
لبل خو بیا د داخله ناروغي ډاکټر مشتبه صوفي د دغه ناروغي د پیدا کیدو په عامل غږیدلې دی. نوموړی ازادي رادیو ته وویل:
په کورنۍ کې دا نمرات کیږي د ناول او بو د خراب او بو یا غیر صحیح او بو استعمال دی. وایرسونه دي چې د اسهال ډیر غټ عامل په افغانستان کې وایرسونه دي، وایرسي اسهالات دي، باکتریایي دي. او تل ټولو مهمه خبره دا ده چې پرازیتونه هم د اسهالاتو باید.
یونیسف وای په افغانستان کې دغه وضعیت کابو کول لپاره تر دا مهال څه باندې 15,000 کسانو ته 14,000 روغتیایي کیټونه په 298 مرکزونو کې جوړ کړي، او دغه لړۍ لا هم دوام لري. په افغانستان کې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغان ماشومان د کافي خوړو د نشتون ترڅنګ لازمو روغتیایي اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د مسلمانو ورسیږي. د مانم ګلاب خان اکمل د پکتیکا ولایت وایس فورس والي د پټنی د کلیم دمو مشرانو جو احترامانه غوښتنه ده. دمو ګل رادیو کې هر وو زه خپل د رادیو ډیر تعقیبوم، خبري اورم. نور ولایتو کې ډېر ښه کارونه روان دي. هر څه دغه درې څلور ولسوالۍ د سرحدي ولسوالۍ له پاکستان سره بارډر لري، کمردین بارډر ولاکم یا سړک دي، سړک پوړی وي یا کومه یو خاده دلته لګېدلې وي تر اوسه پورې کلی توجه وسی د خواته ډېر بخي وي. د پکتیکا ولایت ټول ته توجه نسته او د سرحدي ولسوالۍ ته خو بالکل نسته. الله تعالی خو یو داسې ښه والي صاحب راولي چې لې خدمت راته وکړي. مخکې والي صاحب وو خدمت یې روان کړی وو مرکز کې. دا مې احترامانه غوښتنه ده له مشرانو څخه سړي توجه وکړي. د موسمات سره عادي سیمې دي، غرنۍ ساحې دي، نفوس زیات لري، د تر اوسه پورې به دا دروس څلور ولسوالۍ وکړي دا خادی نست چې یو کار پیکسي ضرور کار مې بازار تر ازو یو نیم ساعت لار ده شوجل چا سره خبره کوو نور نو خیر وسی تاسو هم خیر وسی چې دا پیغام نشر کړی هم شهرانو زمونږ دغه ترامانه غوښتنه ده چې لږ توجه وکړي د مو ولسوالۍ وت پکتیکا ولایت په شامن وړ ممو یوازې خاطر بیا دا بیخي پاته ولسوالۍ دي.
السلام علیکم دی آزادی رادیو کارکونکو ته نیک اله احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کی وس دې سی باج پروژې په مخ بیا یې اندي هغه ډیر دوام نه لري باید بندونه کوچنی بندونه سی دي چې تړلی هغه شیل بیرته پسی یوړو دی باید کارونه ډیر پخو کی یو سل کال یو پیړی خو دوام ولري نو بازی کارونه سی کوي پیسې ملاکی دي نو خو پخ کارونه دی وکی او دا پیسې دی راځي نه مصرفې شپه ورځې بزانی وکی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.